په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې، البته د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې په زابل کې د افغانستان د ملي اردو یوه هلیکوپټره نسکوره شوې ده. همدارنګه د سولې د احتمالي خبرو اترو په اړه د افغان مذاکره کوونکي لوري نظر هم در سره شریکو. نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فرشتہ جلال زئی تراوري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په زابل کې د ملي اردو د هلیکوپټر د سقوط په پیښه باندې خوشنۍ څرګنده کړې ده. په کندوز کې نن خلکو مظاهره وکړه او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ ولایت اسیر کې نن په یو مسجد کې چې پولیس یې په خپل انتحاري حمله کې ولستنه وژل شوې دي. پوره خبر نواوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په زابل کې د ملي اردو د عسکرو د هلیکوپټر د سقوط پر پیښه خواشینی څرګنده کړې ده او په پیښه کې د قربانیانو د کورنیو سره یې غم شریکی کړی ده. د هلیکوپټر د سقوط لامل دولستنه وژل سوی دي چې دولستنه د افغانستان د ملي اردو عسكر او 15 د هلیکوپټر چلوونکي وو. د پولیسو یوې سرچینې خبريالانو ته ویلي دي چې دغه پیشه د تخنیکی ستونزو لامل شوې ده. ورسته په خبرونه کې په دې اړه نور جزئیات واوري. د کندهار په څلورم حوزه کې نن دوه وسلوالي حمله چې د حوزې پر ودانۍ او پر څلورم ماموریت باندې شوې وې پای ته ورسېده. د ازادي راډیو خبريال لسمي په خپل رپورت کې وایي چې په دغه حمله کې د افغانستان 15 حمله کوونکي وژل سوي دي. په حمله کې دوه پولیس او یو د ملي امنیت د ریاست کارکونکو هم وژل شوي دي. په حمله کې شمیر کسان زخمیان دي چې جزئیات په دغه خبر هم ورسته په خبرونه کې درته وړاندې سي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د مسلسل ساهنین په نامه په پوځي عملیاتو کې د کابل جلال آباد او د کابل لوګر د لارو پوجدو کې سیمې له وسلوالو طالبانو او د داعش په نوم د وسلوالي ډلې له خلکو خلاص کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د یو سلو یو لسمې فرقې سرپرست مشر جنرال لالجان زهیر ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو دروشت مشران وژل شوي دي.
پمړو کې د دوی دغه سرګروپان هم شامل دي. ګل محمد مشهور په ګلی، رسول هم د خاک جبار د ولسوالۍ یو سرګروپ دی چې دغه ساحه ته د خپل ګروپ سره راغلی. یو څوک چې ډېر خلک یې اذیت کړي وو د سروبي په ولسوالۍ د جگدلک په استقامت باندې د انقلابي په نامه هغه هم د منځل لري. ظفر او محمد اسلام دواړه هغه قومندانان وو چې زموږ د ځواکونو په مخه په سړکونو باندې ماینونه شخول په خپلو ماینو کې د څلورو کسو سره والوته. نصرت الله چې د خاک جبار د ولسوالۍ څخه وو او معروف چې د قومندان پور او خیدی دا دوه هم په دغه عملیاتو کې له منځه تللي دي.
جنرال لال جان زهیر ازادي راډیو ته ویل چې دغه پوځي عملیات دوام لري. افغانستان د ملي امنیت ریاست نن ویل چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش 15 کسیزه ډلې په کابل کې د جلب و جذب له مسؤل سره یو ځای نیولې ده. د ریاست مطبوعاتي خبر پاڼه وایي چې د داعش لخوا عبدالفتاح ته دند سپارل شوی و چې خلک په کابل کې ورجلب کړي. او نن په کندوز کې یو شمېر کسانو لاریون وکړ او په دغه سولهیز لاریون کې د ملګرو ملتونو له سازمانه غوښتنه وکړه چې د افغانستان په سیاسي چارو کې د پاکستان د لاسوهنی مخنیوي وکړي. د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ ولایت اسیر کې نن په یو مسجد کې چې پولیس زیات ورتلل په انتحاري حمله کې لږ تر لږه ولستنه ووژل سول. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون الاخباریه نن وویل چې په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان دي. دا چاودنه پر هغو خلکو وشوه چې په جومات کې د لمانځه لپاره راغونډ شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په اوکراین کې د منسک موافقه د عملي کېدو پر اړتیا غېدلې دی. جان کیری نن له ایران سره د اټومي موافقه پړه وویل.
I'm very pleased to report that the East Asia
د وی زړه خوشاله يم چې نن تاسو ته د خبره کوم چې د ختیځ آسیا د بارونی چار د وزیرانو په غونډه کې په ویانا کې د 15 جمعې ترمنځ موافقه تایید شو چې اټومي وسلو ته به د ایران لار بند کړي. زه فکر کوم د آسیایي هیوادونو دا تایید سرګندوي چې د دې موافقې بریالیتوب د نړیوالو لپاره څومره په ګټه دی. د آسیان سازمان د غړو هیوادونو د بارونی چار وزیران د خپل اتصال وشتمې غونډې لپاره نن د ماليزیا په پلازمینه کې راځي سوي دي. د چین حکومت نن دا ومنله چې د ماليزیا د هوایي چلند یو الوتکه چې تیر کال ورکسوي و د هند په سمندرګي کې په سمندر کې غورځېدلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن وویل چې د ماليزیا حکومت باید په دې اړه څېړنې ته دوام ورکړي او هیله یې څرګنده کړه چې دا مسأله به په مناسب ډول حل شي. د ماليزیا د هوایي چلند یو مسافر لونکي بوئنګ الوتکه تیر کال له کوالالمپور تر پرواز یو ساعت وروسته لادرکه شوه. په الوتکه کې 209 تنه سپاره وو. او د اوکرين حکومت نن د اداري فساد په اړه د څېړنو په ارتباط د هیوا تشتیدلې ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ احضار کړی دی. د اوکرين دولتي ورسپانی وایي چې ویکتوریا نوکوویچ باید د اګست په 18 په کیف کې د لوی څارنوال دفتر ته ورسي او د اداري فساد د یوې دوسیې په اړه معلومات ورکړي.
دوستانو خبرونو ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په دینم ساته خبري مجله کې د ریپورټونو لرو. په باور چې امنیتي چارواکي وایي په سابل ولایت کې د ملي اردو د یوې هلیکوپټرې د غورځېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي. په همدې اړه د ولسمشر اشرف غني عکس العمل هم در سره شریکول دي. موږ خبرو چې د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی او د افغان حکومت د سولې د مرکزي پلاوي مشر وایي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د افغان لوري اجنډا بدل نه شي. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره له خلکو مدني ټولنو سره سلا مشورې راتلونکي اونۍ کې پای ته رسیدي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکو. مصري چارواکو د افغانستان اجرایي رئیس ته په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې د لازمي همکارۍ ژمنه وکړه. په دې موضوع باندې یو رپورټ ولرلو مقصد وځي. دا د آزادې رادیو دا امنیتي چارواکي وایي چې په زابل ولایت کې د ملي اردو د یوې هلیکوپټرې د غورځېدو په بیخه کې 15 کسان وژل شوي او 3 نور ورکتي. په عربی له سیمه د محمد صادق رښتین رسولې رپورت وورو.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال آزادی رادیو ته وویل چې دا پیښه نن لغرمه مخ کې شاوخوا یو لس بجې رامنځته شوه. د ویان په وینا چې د ملي اردو یو چورلاکه د شنکی او نو بهار ولسوالۍ ترمنځ په غرنۍ سیمه کې بدلې. د نموړې په وینا دغه چورلکی په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پوسټي ارزیابي کولی چې بیړنۍ ناسې ته مجبور شوه. د سیال په وینا په پیښه کې د هلیکوپټر 15 تنه عمله وژل شوي او د ملي اردو درې نور سرتیري لا درک دي.
د شینکی او د نوبهار ولسوالۍ په میدان کې دغه د سپینې ډبرې پر همه سیمه کې د مونږ یو فوجي چورلکه ورکړل ده. دا د دادو تیارې وی دا یو د بل حمایت او تل شینکی په څو د کنډک نه لیدل نه وي. درنګ یو بل پوسټ په نو بهر سیمه کې ایجاد کی هغه و چې د سینې ډبرې په نامه منځ کې څه کچ کړل. تر پد پر ته بعد دوی یو واریال ته امادار سوال یالته کته کړی دا خارج شو په سپارو صاحب سران امغه څنګه لپاره مالا چې و هغه شیدان شو دي او درې نور پوزیان پورا معلومه نه ده هغه دوی سره به تر خطر کنه کرا خطر یغم شیدان دي.
که ته هم د والی ویان په دغه پیښه کې د مخالفینو حمله را دوی خود کندهار په ویلی واکې یو مقام ازادي رادیو ته وویل چې دغه چورلکه د دولت وسلواله مخالفینو وشتلې او پکښ سپار ولس کسان وژل سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ولسمشر اشرف غنی په یو پیغام کې د ملي اردو د الوتکې درال ویدو په خباندې خوشنۍ خوده ده. دا ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې نن ویل شوی چې ولسمشر د زابل د شنکی ولسوالۍ په شوخي سیمه کې د ملي اردو الوتکې د لویدو پیښه غمجنه بللې او د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ سره یې خپل ډاډګر نه څرګنده کړي. افغان چارواکو نور هم تایید کړي چې د الوتکې د لویدو په پیښه کې 15 افغان منسوبین وشل شوی خو یوې بلې حکومتي سرچینې د نوم د نخودلو په شرط ساده لري ته ویل چې ولس پوزیان په دې پیښه کې وشل شوی دي. اخواته نن د لوګر ولایت مرکز پولی عالم کې هم یو انتحاري حمله شوې ده. د چې دغه برید څمرګ جوړ بلاړول او په کومه سیمه کې شوې پاړې ل نسیم شفق نجزیات ورو
د لوګر په مرکز پولی عالم خار کې نننۍ انتحاري حمله شپږ تنه ووژل او یو شمیر کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د لوګر د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر محمد ورا اندرابي ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکي هدف په پولی عالم خار کې د چټک خبرګون قطاوه. خاغلی اندرابي وویل چې دا حمله د یو ډاینا ډوله موټر په واسطه شوی او ډیر زیانونه هم رامنځته کړي دي.
په نننۍ پیښه کې شپږ تنه وژل شوي، درې پوځیان او درې ملکي وګړي او یو بل ټپي دي. په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو د ریاست ودانیو او دغه راز د چټک برګون قطې ودانۍ ته هم زیان وخت دی. د عملي هدف د چټک برګون قطه وه او موږ تحقیقات کوو چې دا موټر څنګه ښار ته ننوتی او دلته یې انفجار وکړ.
دا حمله نن سهار شاوخوا و بجې ولایتي شورا د اوبو لګولو ریاست او د لوګر مرکزی روغتون ته نږدې وشوه. ویل شوی چې په دې پیښه کې د ولایتي شورا ودانۍ ړنګه شوې او د اوبو لګولو ریاست او ولایتي روغتون ته ډیر زیانونه ور اوښتي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا حمله ډیره زوروره وه او په پلی عالم ښار کې د ودانیو ښیښې تر ډیره ماتې کړي دي. په سیمه کې یو عیني شاهد محمد ابراهیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولایتي شورا ودانۍ ډیره زوروره ده او د دولتي ودانۍ دوه دام ډیره زوروره دي. دوه ملکي شهیدان دي، یو د برګ ده او دوه دیادری زخنان ملکی زخنان ډیر دي. چاودنه خو ډیره کوي، چاودنه وس د مارکیټونو شي مشي ټولې هم ماته شي ډیره کوي چاودنه و.
په پلی عالم ښار او د لوګر ولایت په یو شمیر نورو سیمو کې تر دې وړاندې هم انتحاري، انفجاري او ډله ییزې حملې شوي. حتی راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو ترڅنګ د اسلامي دولت ډله یا داعش هم فعالیت لري او حملې کوي. په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د الاماراتي په نوم په لوګر کې د داعش یو قومندان د وسلوالو طالبانو د مخالفت په نتیجه کې د دې ولایت پریښودلو ته اړ شوی دی. په لوګر کې ناامنیو د دې ولایت اوسیدونکي او ولایتي شورا هم ډیره اندېښمنه کړې.
ازادي خبری مجله اوري.
په کندهار کې امنن په یو ډلیز عمله کې البته د حکومت د وسلوالو مخالفینو په عمله کې چې په څلورمه اوزه وم ماموریت کې شوې ده مرګ ژوبل هم رامنځته شوې. صادق رښتینی د یو بل رپورټ لپاره سره هم د اوس له کندهار د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، مخکې مو داسې واورېدل چې په کندهار کې د څلورمې حمزې په وم ماموریت او همدارنګه په خپله په حوزه باندې بریدونه شوي دي. د دې بریدونو په اړه کلن جزئیات اوریدونکو ته ورکړئ.
د کندهار په څلورمه اوزه او ماموریت د وسلوالو جګړه څو شېبې مخکې پای ته ورسېده. د کندهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر رحمت الله ترافی په سیمه کې د خبریالان سره خبرې وکړې. هغه وویل چې د حمله کوونکو شمېر 15 تنه و چې لومړۍ دوې بجې دوو حمله کوونکو د څلورمې اوزې پر اووم ماموریت حمله وکړه چې د دې اوزې پیردارې وواژه او حمله کوونکي مخکې له دې چې دغه ماموریت ننوځي د پولیس لخوا ووژل شول. تر دې پیښې سمدستي وروسته د درو نورو حمله کوونکو د ښځو د چادرۍ څخه په استفادې د څلورمې امنیتي اوزې پر مرکز حمله کړې چې د امنیت د امیر په وینا تر څو ساعت مقاومت وروسته درې سره حمله کوونکي د پولیسو لخوا ووژل شول. د امنیت امیر وویل چې په دغه دواړو حملو کې دوه پولیس، یو د ملي امنیت سرتیري او دوه تنه نور سرتیري راسي دي. البته چې په مجموع کې درې پولیس البته مړه او ټپیان دي. ده وویل چې د حمله کوونکو سره د پولیسو د مقاومت وخت په دې خاطر زیات شو چې د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي. د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه حملو مسؤلیت منلی دی او د زیات شمېر پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي.
ډیره زیاته مننه صادق رښتینی او چې له کندهار یې دغلته په څلورمه حوزه او د همدې حوزې په اووم ماموریت د ننني ډلیز برید حال راکو. دغه برید اوس پای ته رسېدلی. په داسې حال کې چې په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسپنیز مثلث په نامه عملیاتو کې په دې توانېدلی چې د کابل جلال آباد د لویې لارې په اوږدو کې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړي. دغه عملیات شپږ ورځې مخکې پیل شوي وو. د 111مې فرقې سرپرست جنرال لال جان زهیر ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې تر دې دمه د وسلوالو طالبانو سیمه ییز سرګروپان چې د لویو لارو په نامنیو کې لاس درلود له منځه وړي. حمیدي هارون عثمان له ښاغلي زهیر سره مرکه کړې او په سر کې د دغو پوځي عملیاتو د جزئیاتو په اړه ترې پوښتنه کړې.
مونگا وکول شو چې د نږدې کلی چې زمونږ په مخه کې پروتو په دایو استقامت په تزین لکه قرار کلی چړوبای د خانانو کلی د سنزل کلی تور کانای خاص تزین د حسن پر قلعه او زنده پورې د استقامت باندې مو عملیات شروع کړه د مخالفینو سره په دوه مقاومتو کې مخامخ شو چې د دې دواړو مقاومتو ته مو ځواب ورکړي او د دې دوه مقاومتو په نتیجه کې د دشمن درې کسه لمنځه لاړه او اووه کسه یې زخمیان شول.
تاسو هدف له دې عملیاتو څه دی؟
د دې عملیاتو درې هدف دي. یو، انکشاف او توسعه د امنیت په دې ساحه کې. دوهم، د ملي منافعو او ملي منابعو څخه ساتنه او د هغې مطالعه. بل دا چې دوه سرکه د دې ولسوالۍ څخه پر جلال آباد او تورخم باندې وصلېږي، د دې امنیت مهم په نظر کې نیولی دی. بل آخري هدف یې ده چې مخالفینو ادعا کړی وه چې مونږ د خصوصا د داعش ډلې چې مونږ د حصارک په ولسوالۍ کې خپل مرکزونه تاسیسوو، اوس د درې زولي مثلث په شکل باندې د لوګر، کابل او د جلال آباد د استقامت څخه عملیات شروع شوي دي. موازي مخته ځو، دشمن مو یې نقطې ته ټول کړی دی. ان شاء الله په نن او سبا کې یو بل حمله کوو تر څو د دوی په هغه پټ ځایونه او د دوی د پوزان مشخصې کړو. په مجموع کې په د څلورو پنځو ورځو عملیاتو کې د دشمن درویشت نفره د منځه تللي دي او پنځه ویشت نفره یې زخمیان شوي دي چې په مړو کې د دوی دغه سرګروپان هم شامل دي. ګل محمد مشهور په ګلی د دوی یو سرګروپ دی. رسول هم د خاک جبار د ولسوالۍ یو سرګروپ دی چې دغه ساحې ته د خپل ګروپ سره راغلی. یو څوک چې ډېر خلک یې اذیت کړي وو د سروبي په ولسوالۍ د جګدلک په استقامت باندې د انقلابی په نامه هغه هم د منځه لاړو. ظفر او محمد اسلام دواړه هغه قمندانان وو چې زموږ د ځواکونو په مخه یې په سړکونو باندې ماینونه شخول، په خپلو ماینو کې د څلورو کسو سره والوته. او همدارنګه نصرت الله چې د خاک جبار د ولسوالۍ څخه وو او معروف چې د قمندان پور او خیدی دا دوه هم په دغه عملیاتو کې له منځه تللي دي.
هوایي ځواکونه مې تاسو ملاتړ کوي په دې عملیاتو کې؟
زمونږ د قوای هوایی ځواکونه په دې عملیاتو کې سره زموږ جدي هغه هدفونه چې موږ ورته ورکړل شوي د هغه د منځه وړي.
دا یو لسمې د یو سلو یو لسمې فرقې سرپرست جنرال لال جان ظهیر چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
ازادي رادیو لوونه ترو
دوستانو، تر اوسه پورې مو د افغانستان له بیلو بیلو ولایتونو د نارامیو او جګړو ریپورټونه لرل. د سولې خبرې کومې خوا ولاړې؟ څو ورځې مخکې ټاکل شوی وه چې په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت استازي د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري، خو د طالبانو د پوخاني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته دغه خبرې وسنډېدې. اوس افغان چارواکي وایي چې د سولې د خبرو لپاره د افغان لوري اجنډا نه بدلېږي. حاجی عزیز الله دین محمد چې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی او د افغان حکومت د سولې د مرکزی هیئت مشر دی، ازادي رادیو ته ویل که د سولې په دویم دور خبرو کې د طالبانو په پلاوي کې کوم بدلون هم راشي، خو افغان حکومت به له هغو سره د بحث اجنډا بدله نه کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د طالبانو په مشرۍ کې د بدلون پراتلو او د دې ډلې ترمنځ اختلافاتو ته په کتو داسې اټکل کېده چې ګواکې د سولې د دویم دور خبرو لپاره به اجنډا بدله شي، خو د سولې عالي شورا وایي چې د سولې دویم دور خبرې به له مخکینۍ تګلارې سره سم مخکې لاړې شي. د سولې عالي شورا یو غړي او د افغان حکومت د سولې د مرکزی پلاوي مشر عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې که د سولې د دویم دور خبرو لپاره د طالبانو پلاوی بدل هم شي، خو افغان حکومت به له مخکې ټاکل شوې اجنډا سره مخته لاړ شي.
مذاکرات او اجندا به هغه څه وی چې زمنګ د دې منځ کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی او هغه د هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل چې باندې خبرې وکړي هغه خپل ځای باندې دی او زه یقین لرم چې نوې مذاکرات شروع کیږي.
که څه هم د سولې د مرکزی پلاوی مشر په ډاګه نکړه چې څه به په دویم دور خبرو کې اصلي اجنډا جوړوي، خو له دې مخکې ویل شوی و چې دواړه لوري به په دویم دور خبرو کې خپلې غوښتنې مطرح کوي او هڅه به وشي چې په اوربند ټینګار وشي. خو دا چې د وسلوالو طالبانو نوې رهبرۍ د سولې د خبرو په اړه ضد او نقیض دریځونه ښودلي، افغان حکومت ویلي چې د دوی دا ډول دریځونه به د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت په دریځ کوم اغیز ونه کړي. د سولې د مرکزی پلاوی مشر ښاغلی دین محمد ویل که څه هم د سولې د دویم دور خبرو کار نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو افغان حکومت د دغو خبرو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د سولې د دویم دور خبرې باید د جولای په وروستیو کې شوې وای، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې تر خبرو وروسته دا خبرې تر نامعلومې نیټې وځنډېدې. اخو په بهرنی چارو او ملي امنیت کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې د افغان سولې د خبرو بهیر به ډیر ژر لسره پیل شي. سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت اجنډا کېدای شي مؤثره تمام شي. یو افغان سیاسي کارپوه سمر سیرت ازادي راډیو ته ویل چې ممکن طالبان هم د سولې دویم دور خبرو کې لمخ کې ټاکل شوی اجنډا سره ګډون وکړي.
د طالبانو پر رهبرۍ کې چې تغیرات هم راځي، زه په دې مطمئن یم چې دغه تغیرات به ډیر منفي تاثیرات نه لري په دې اجنډا باندې، ځکه چې د اجنډا په سر کې د طالبانو یو ملا عمر نه بلکې نور کسانو وجود درلوده چې هغوی په راس کې ول د افغانستان د دغې اجنډا په جوړولو باندې هغوی د دغه شي په جریان کې ول. که طالبان په خپل وعده باندې وفا وکړي، زه مطمئن یم چې انشاءالله د افغانستان د صلح پروسه دا به کامیابه او مثبته به تمامه شي.
افغان ولسمشر په وار وار په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د صلح پروسه یې له کاري لومړیتوبونو ده او د کامیاب کېدو لپاره به یې جدي هڅه وکړي. د چارو سیډونکو باور دي چې لا هم پاکستان د سولې د خبرو په بریالي کېدو کې مهم رول لوبولای شي او کولای شي چې طالبان د سولې د دویم دور خبرو لپاره چمتو کړي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره له خلکو او مدني ټولنو سره سلا مشورې به راتلونکي اونۍ پای ته ورسوي. د دې کمیسیون رئیس نن د حقوقپوهانو له ټولنې سره د مشورې د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه یې د بېلابېلو ادارو څخه څه باندې 1100 نظریې ترلاسه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون وای هغه سلام مشورې چې له خلکو، مدني ټولنو، دینی عالمانو، ولایتي شوراګانو، د انتخاباتو د څار بنسټونو او خزینه فعالانو سره شوی، ټولو د انتخاباتو پر شفافیت په کملو غوښتنو او په پولیسي جرګه کې د خزو د وانډې پر زیاتېدو ټینګار کړی. د دغه کمیسیون رئیس د حقوق پوهانو له ټولنو سره د مشورې د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل په تیرې اونۍ کې د ولایتونو په زونونو کې له بېلابېلو ارګانونو څخه 1500 او له کابل څخه 200 نظریې ترلاسه کړې دي. شاه سلطان عاکفي وایي ډېر ژر به د سلام مشورو چمتو کړی راپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي.
تقریبا امروز ملاقات ها و نظرخواهی های جمعی ما به پایان میرسه.
لکتر لگنن روز موږ د ملاقاتونو او نظر پختنو لړۍ پای ته رسیږي. موږ باید پراتلونکي وونه کې د هیواد د ماجزینو سره هم ملاقاتونه ولرو، بیا د نظریه مطالعه کوو. بل اخر هغه څه چې کمیسیون د افغانستان په خیر وبلل ولسمشر ته به په پیشنهادي ډول وړاندې
سرمیز رئیس صاحب جمهور خاط گذاشتیم.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون اساسي دندې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو راوستل، د انتخاباتي سیستم بنسټ زول، د خپلواکو شفافو او عادلانه انتخاباتو جوړول، د ټولنیز نظام پیوړی کول، مشارکت او اعتماد جوړول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د انتخاباتو د قوانینو پر تعدیل ټینګار کوي. د دې ټولنې مرستیال ګل احمد مددزای چې د انتخاباتي نظام د اصلاح د مشورې لپاره د کمیسیون غونډې ته بدل شوی وو وایي د قوانینو له تعدیل پرته په انتخاباتي نظام کې اصلاح ناممکنه ده.
زمونږ په باور د انتخاباتو د جریان ډېرې ستونزې ګرځي د قوانینو نیمګړتیاو ته. که چیرې د قوانینو نیمګړتیاوې رفع شوې او تاسو یو اصل یو قاعده د قانون په حکم کې ځای کړه او بیا هم د هغې اجرایوي ضمانت لپاره هم میکانیزم په نظر کې ونیو، نو بیا تاسو دغه ستونزو نه خلاصیږي. و الا غیر له هغې هر ډول تغیرات چې بیا تاسو راولئ، چون داسې وي لکه یو شی چې په یخ ولیکي او لمر ته کیږي.
د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون درې میاشتې وخت لري چې په انتخاباتي نظام کې د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره خپل ټول راپورونه، وړاندیزونه او پریکړې حکومت ته وسپاري.
آزادی خبری مجله اوری.
دوستانو ازادي راډیو نن د 1993 هجری لمریز کال غوره شخصیت جواز خان ولمانځه. هغه ته د جایزې ورکول او ستاینې په دې غونډه کې ګڼو دولتي چارواکو او فعالو شخصیتونو برخه اخیستې ده. دا غونډه هم د اوس په کابل کې روانه ده. زموږ همکار یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی. له دوی واورو زدران صاحب، ستړی مشي، د دې غونډې په اړه راته ووایا. د جواز خان د ستاینې او د ته د جایزې د ورکول لپاره چې جوړه شوې.
بلې، تاسو اوریدونکو ته سلام. امدا غونډه اوس مهال روانه ده. تر اوسه پورې ګڼو میلمنو خبرې کړې دي. د ځینو میلمنو نظریات اوریدونکو سره شاملوم. ازادي رادیو سږ کال د 1993 کال په پای کې د نوروز په لومړۍ ورځ باندې د 1993 کال غوره شخصیت اعلان کړ، او هغه جواز خان وو. جواز خان د خوست اوسیدونکو دی. هغه د 1993 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې لزان یو شاکار خودلې او په همدې خاطر باندې چې هغه ډیموکراتیک بهیر پیاوړی کړی و، ازادي رادیو هغه د کال غوره شخصیت نوموله. او د هغه په یاد دا غونډه نن په کابل کې منځل کیږي. له خو څخه هم ګڼ د جواز خان ملګری او خپل جواز خان د غونډه ترغله. په پیل کې د دې غونډه د ازادي رادیو عمومي رئیس هاشم مومند خبرې وکړې. هغه ویل چې د ازادي رادیو مسولیت د خبر رسولو ترڅنګ دا هم دی چې ډیموکراتیک بهیر د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي. هغه جواز خان یو داسې څوک یاد کړ چې د دې برخې ښه مثال کیدی شي.
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د تیرو انتخاباتو په جریان کې د دیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لاره کې په یو بېساري اقدام لاس پورې کړ. د دې دغه لوړ دیموکراتیک او ملي شعور په هیواد کې د دیموکراسۍ د ارزښتونو د خوندي کولو لپاره د خلکو د سرښندنو یوه ډېره ښه بېلګه ده.
د دې ترڅنګ د په فرنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسد الله غزنفر ګډونوالو د غونډې ګډونوالو ته خبرې وکړې. هغه جواز خان هغه کس یاد کړ چې د ټولنې غم ورسره وو، او په دې خاطر باندې خپل غم شاته پریښی وو، مګر دا چې یو ښه او خروخان افغانستان ولري هغه په انتخاباتو کې ګډون وکړ. هغه په دې اړه وویل غونډې ته،
د انسان بنیادی ځانګړنې همدا ده چې د ټولنې غم ورسره وي، د هم نو غم ورسره وي، او د دې غم دې شوګدلو یو په سیاسي لحاظ بهترینه طریقه دا ده چې په اجتماعي مسایلو کې، په سیاسي مسایلو کې، په مدني مسایلو کې انسان فعال شي. د جواز خان غوندې خلکو اشتراک په انتخاباتو کې مشته دار از دکې که افغانان د پردول فشار وژغورل دوی حتی په دغه سیالاتو کې هم په انتخاباتو کې برخه اخلي.
په همدې ډول د جمهوریت ریاست د لومړی مرستیال د مطبوعاتو د چارو مسول سلطان فیضی خبرې وکړې. هغه جواز خان د ډیموکراتیک بهیر د پیاوړی کېدو لپاره یو بهترین مثال یاد کړ، او هغه ویل چې جواز خان کېدلی شي د ژور بدلون سبب وګرځي په افغانستان کې.
جواز خان نیز یکی از او قهرمانایی است که امروز به عنوان الگو، به عنوان یک کسی که در تاریخ افغانستان یک قهرمانی را رقم زد.
بله، ازادي رادیو هر کال هغه کس چې د ډیموکراتیک بهیر د پیاوړتیا، د قانون، د حاکمیت، د بشري حقوقو او همدارنګه د ملي فرهنګ په لار کې کار کوي د کال غوره شخصیت تاکي چې دا شخصیت تیر کال 1993 کې جواز خان وو. لدې وړاندې ازادي رادیو رمضان بشردوست، احسان الله بیات او داسې نور د کال د غوره شخصیتونو په نامو یاد کړی دي. دا غونډه الله هم جاریان لري. دا چې جواز خان خپل په دې اړه څه احساس لري، د ولسی جرګې غړي په دې اړه څه وایي، د جمهور رئیس یان په دې اړه څه وایي، شاید مونږ پراتلونکو خبرونو کې
اوریدونکو ته وایو.
خو اوس د ځینو ګډونوالو نظریات ددا وو.
مننه کوو. په روانو خبرونو کې به په دې اړه باندې بشپړ ریپورت ولرو. یا کیدلی شي چې د تاسو دغه د ځینو اوریدونکو نظریات واورو. د تاسو نه مهرباني.
په دې اړه د جمهور رئیس ویاند هم د اوس وی خبرې وکړي. جمهور رئیس ویاند هم هغه یو بهترین مثال یاد کړ، او له هغې څخه یادول د هغې دا فداکاري او دا قرباني چې هغه خپل غم شاته پریښی وو هغې قدردانی وکړه. او ویل جمهوري ریاست د ته په یو خاص نظر ګوري چې د ډیموکراتیک بهیر د پیاوړتیا لپاره یې دا قرباني ورکړه. په همدې ډول ګڼو نورو ګډونوالو هم په غونډه کې ګډون اخیستی دی. د ولسی جرګې غړي پاچا مجیدی په دې اړه خبرې وکړې، او د ازادي رادیو دا کار یو ستایو چې گویا داس یو شخص ټاکي چې شاید هیڅوک فکر ونه شي کړای د ټاکنې په اړه باندې خبرې وکړې، چې باوجود دې چې په هیواد کې ځینې نور مطرح شخصیتونه شته، ځینې داس شخصیتونه شته چې هغه مالدار دي او هر څه کولای شي. البته ازادي رادیو داس یو څوک ټاکلی دی چې واقعیا یو د احساس وړ دی. هر څوک د ازادي رادیو دا رپورټ په 1994 کال د نوروز په لومړۍ ورځ اوریدلی وي، د احساس څخه یو ډک احساس به یاد من درلودو. نو په همدې اړه د دوه نظر هم د نظر ویلې او د ویل چې د ولسي جرګې په استازیتوب باندې د ازادي راډیو د دې ټاکنې څخه او دا چې جواز خان د قرباني ورکړي قدردانی کوي او دا کار د غوره راتلونکي لپاره او په ډیموکراټیک بهیر کې د افغانانو د ونډې لپاره او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره یو غوره مثال کېدلی شي او شاید هم په ځینو پرمختللو هیوادونو کې هم داسې څه نوي شوي لکه په افغانستان کې چې ځینې مثالونه کېدلی شي. په دې اړه شاید نور نظریات هم لرو.
ډېره زیاته مننه یوسف خان ځدران په دې اړه باندې په زموږ په نورو خبرونو کې. البته د سبا سهار په خبرونو کې اوریدونکو ته په مفصله توګه رپورټ وړاندې کو. جواز خان هغه څوک چې په خوست کې په ډیرو بدو شرایطو کې په داسې حال کې چې لوري په هماغه ورځ وفات شوی وه په انتخاباتو کې ګډون وکړ او نه یوازې چې خپل ګډون وکړ بلکې تر څو پورې چې انتخابات نه وخلا شوي د خپل کلی ولسم په دغه مړینه باندې خبر نه کړ. دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته رسیدلې. فرشته نگاه در سره په بل خبرونه کې ده.
تشکر اجمل ان سلام، شام بخیر و خسته نباشه. شام شما کمی لحظه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هم بخیر، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی در زابل جان چندین نظامی افغان را گرفت. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در اجندای مذاکرات صلح با طالبان تغییر نخواهد آمد. گزارش های دیگری را نیز داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم سید سمی عباس خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما دارد.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. در ولسوالی کوفا به ولایت بدخشان 4 قمندان مخالفین مسلح کشته شدند. حمله گروهی مخالفین مسلح بر حوزه 4 ولایت کندهار به پایان رسید. در حمله انتحاری بر یک مسجد در عربستان سعودی 10 نفر جان دادند. تفصیل خبرها. در ولسوالی کوفا به بدخشان 4 تن از قماندانان مخالفان مسلح حکومت کشته شدند. لال محمد احمد زئی سخنگوی پلیس بدخشان به رادیو آزادی گفت که در یک درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکومت در ولسوالی کوفا به این ولایت، مولوی عبدالرشید، مولوی محمد صفا، مولوی میرحمد و مولوی عبدالله که افراد برجسته طالبان بودند کشته شدند. و میگوید که در این درگیری به نیروهای امنیتی و افراد ملکی کدام آسیبی نرسیده است. اما سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح میگوید که در این درگیری 8 تن از نیروهای دولتی کشته و 2 تنشان زخمی شدند و تایید میکند که 2 تن از طالبان نیز در این درگیری جان دادند. مقامات امنیتی در کندهار میگویند حمله گروهی مخالفین مسلح بر حوزه 4 این شهر به پایان رسید. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، در این برخورد 5 حمله کننده، 2 عسکر و 1 مامور ریاست امنیت کشته شدند. این حمله بر ماموریت 7 حوزه 4 ولایت کندهار صورت گرفته بود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که برای انجام دور دوم مذاکرات رسمی صلح با طالبان مسلح آمادگی کامل دارند و در اجندای این مذاکرات کدام تغییر ایجاد نشود. حاجی عزیز الله دین محمد، رئیس هیئت مذاکره کننده صلح و یک تن از اعضای این شورا، امروز به رادیو آزادی گفت:
اجندا شامل همان مسائلی است که ما و جانب مقابل روی آن تفاهم کرده بودیم. مسائل را طالبان به عنوان خواسته هایشان مطرح کردند که روی این باید مذاکره شود و جای خود باقی است.
پس از دور اول مذاکره رسمی هیئت اعزامی، حکومت افغانستان گفت که فهرست از خواسته هایشان را آماده کردند تا در این مذاکرات پیشکش شود. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید یک گروه 5 نفری از اعضای داعش را همراه با مسئول جلب و جذب این گروه در کابل بازداشت کرده است. در اعلامیه گفته شده است که عبدالفتاح به اسم مستعار محمد مسئول که مسئول جلب و جذب گروه دولت اسلامی یا داعش بود و جوانان را به صفوفشان دعوت میکرد به مراکز آموزشان نظامی این گروه بفرستد. در اعلامیه ریاست امنیت ملی همچنان آمده است برخی از جوانانی که به اتهام پیوستن با داعش بازداشت شدند اعتراف کردند که از طریق فیسبوک آنان را جذب کرده بودند. ادامه اخبار. یک حمله کننده انتحاری یک مسجد را که پلیس عربستان سعودی از آن استفاده میکرد مورد حمله قرار داد. در این حمله که برای یک مسجد در ولایت عصر صورت گرفت، حداقل 10 نفر کشته شدند. نظر به گزارش تلویزیونی الاخباریه عربستان سعودی، تعداد زیاد در این انفجار زخمی شدند. انفجار در یک زمانی رخ داد که مردم در جریان ادای نماز در مسجد بودند. در این مورد تا حال جزئیات بیشتر نرسیده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری امروز گفت در مورد ضرورت موافقت نامه منسک در رابطه با اوکراین با همتای روسی خود سرگی لاوروف صحبت کرده است. آقای کری که در اجلاس کشورهای آسیان صحبت میکرد بار دیگر از توافق اتمی بین ایران و شش قدرت بزرگ جهانی دفاع کرده اظهار داشت اطمینان دارد که کشورهای آسیایی میدانند پیروزی این موافقت به نفع جهان است. وزرای خارجه کشورهای سازمان آسیان در 48مین اجلاس خود در کوالالامپور پایتخت مالیزیا یکجا شدند. سازمان جهانی صحت WHO میگوید به خاطر نبود کمک مالی شبکه صحی در عراق با مشکلات زیاد روبرو می باشد که این عمل خطر افزایش امراض را در گرمای سال جاری بیشتر می سازد. در حدود 3 میلیون نفر به خدمات عاجل طبی دسترسی ندارند، زیرا 84% پروژه های طبی عراق که به کمک خارجی تمویل می شود از کار باز ماندند. این خبر در یک زمانی به نشر می رسد که موج نو گرما عراق را فرا گرفته و حرارت در بعضی جاها به 50 درجه سانتیگراد بلند رفته است. در چنین درجه حرارت بیش از 1 میلیون کودک در خیمه ها در عراق به سر می برند. ملل متحد برای بازنگه داشتن تأسیسات طبی خواهان بیش از 60 میلیون دلار کمک شده است، ولی صرف 8% این کمک ها را تا حال به دست آورده است. لوی سارنوالی آذربایجان از یک محکمه در پایتخت این کشور باکو خواست فعال حقوق بشر لیلا یونس را به 11 سال و همسرش را به 9 سال حبس محکوم کند. لیلا یونس و همسرش به فساد، خیانت، فرار از مالیه و فعالیت غیرقانونی تجارتی متهم شدند. محاکمه لیلا یونس تا 10 ماه آگوست به تعویق افتاده است. او یکی از فعالان حقوق بشر در آذربایجان می باشد که در مورد وضع ناگوار حقوق بشر در کشورش برملا صحبت کرده است. او و همسرش که هر دو از نگاه صحی در حالت خراب قرار دارند میگویند که خدمات طبی برای آنها در اینجا مهیا نیست. این دو نفر هر دو در حبس به سر میبرند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمیگردیم. سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی در زابل جان چندین نظامی افغان را گرفت. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در اجندای مذاکرات صلح با طالبان تغییر نخواهد آمد.
اجندایی که امرای طالبان تعیین شده بود به او فرق نخواهد آمد. اما موضوع از جایی که تا جایی که گپ رسیده از او پستر گپ زده خواهد شد.
هیئت مذاکره کننده از جانب افغانستان بود. ولایت کندز امروز شاهد تظاهرات علیه مداخله پاکستان در امور افغانستان بود.
مرگ به پاکستان، مرگ به خائنین پاکستان که در طول تاریخ ما را میخواهم مزاحمت کنند.
رادیو آزادی امروز تا یک مراسم ویژه جایزه شخصیت سال 1393 را به جواز خان داد. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. همانطور که در خبرها هم شنیدید در اثر سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی در ولایت زابل 5 نظامی افغان کشته شدند. گل اسلام سیال سخنگوی ولی زابل در صحبت با رادیو آزادی گفته که این هلیکوپتر از ظهر امروز میان ولسوالی های نوبهار و شینکه سقوط کرده است. او میگوید بین ولسوالی شینکه و نوبهار یک هلیکوپتر اردوی ملی سقوط کرده. این دو تیاره بودند که برای بررسی پوسته شینکه و ایجاد یک پوسته در ولسوالی نوبهار رفته بودند. یکی از این هلیکوپترها نظامیان را در پوسته پیاده کرده و در بازگشت سقوط کرد. معلوماتی که ما در دسترس داریم نشان میدهد که 5 سرنشین این هلیکوپتر کشته شدند. اما در صورتی که از پوسته امنیتی نظامیان سوار این هلیکوپتر شده باشند که تا هنوز در این مولد ما نمیدانیم، پس تعداد تلفات بیشتر از این است. وزارت دفاع افغانستان نیز تایید کرده است که این هلیکوپتر به اثر عوارض تکنیکی سقوط کرده و بررسی ها در زمینه جریان دارد. از سوی هم یک منبع اردوی ملی در جنوب افغانستان که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که در این هلیکوپتر ابدتن کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان در مورد سقوط این هلیکوپتر و کشته شدن نظامیان افغان ابراز تاسف کرده و از وزارت دفاع خواسته تا در مورد علت سقوط این هلیکوپتر تحقیقات کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک عضو شورای عالی صلح و رئیس هیئت مذاکره کننده از جانب حکومت افغانستان میگوید اجندای حکومت در خصوص گفتگوهای صلح با طالبان تغییر نخواهد کرد. آجی عزیز الله دین محمد در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر در دور دوم گفتگوهای صلح در تشکیل هیئت از سوی طالبان کدام تغییر هم به میان آید، اجندای بحث حکومت افغانستان با آنان تغییر نخواهد کرد. فریبا وایدی گزارش دارد.
با توجه به تغییرات در رهبری طالبان و اختلافات موجود میان این گروه، به نظر می رسد که ممکن اجندای دور بعدی مذاکرات صلح تغییر کند. اما شورای عالی صلح می گوید گفتگوهای صلح با اجندای قبلیش به پیش برده خواهد شد. آجی عزیز الله دین محمد عضو شورای عالی صلح و رئیس هیئت مذاکره کننده از جانب حکومت افغانستان می گوید اگر در تشکیل هیئت طالبان در دور دوم مذاکرات صلح تغییر به میان آید، باز هم اجندای حکومت افغانستان پا بر جا خواهد بود.
اجندایی که امرای طالبان تعیین شده بود به او فرق نخواهد آمد. اما موضوع از جایی که تا جایی که گپ رسیده از او پستر گپ زده خواهد شد و او چیزایش که مثلا موضوعات اساسی است و او اگر آدم مذاکره کننده ها تغییرم بیایه موضوع نمیست که برای حل مسائل افغانستان ضروری است و ما یقین دارم که اگر مذاکرات شروع میشه سر دوم موضوعات گپ زده خواهد شد که پیش گپ زده شده.
حکومت افغانستان همچنان گفته است که تغییر در رهبری طالبان در موقف حکومت افغانستان در خصوص گفتگوهای صلح تأثیر ندارد. آجی دین محمد گفت که تاکنون زمان دقیق برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح مشخص نشده، اما تأکید میکند که حکومت افغانستان برای این مذاکرات آمادگی کامل دارد. دور دوم گفتگوهای صلح که قرار بود در آخر ماه جولای برگزار شود، پس از نشر خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد. اما مشاور امنیت ملی و خارجی صدر اعظم پاکستان دیروز گفت که گفتگوهای صلح افغانستان به زودی دوباره از سر گرفته خواهد شد. در این میان آگاهان سیاسی میگویند که اجندای فعلی حکومت افغانستان در خصوص پیشبرد گفتگوهای صلح می تواند برای پروسه صلح کشور بسیار مؤثر تمام گردد. سمر سیرت یکی از این آگاهان میگوید ممکن طالبان نیز در دور دوم گفتگوهای صلح با اجندای قبلی اشتراک کنند.
اینا یک شورای رهبری داشتند، شاید یک ملامر از بین رسته باشه، مگر کسایی که در راست وجود داره اونا قبلا هم در جریان بودن با می اجندای دولت افغانستان که بین حکومت افغانستان و مخالفین زینا وجود داشتن، شاید در اجندای کاملا تغییر نبه، شاید اونا با وعده خود وفا بکنن و کدام تغییرات منفی نبین. من مطمئن هستم که این اجندای اگر به حال خود باقی بمانه و میمانه به حال خود باقی، به اصول افغانستان مثبت تمام میشه.
آگاهان امور بدین باورند که هنوز هم کلید موفقیت پروسه صلح افغانستان به دست پاکستان است. وان کشور میتواند که گروه طالبان را آماده اشتراک به دور دوم مذاکرات صلح نماید.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید در اجندای گفتگوهای صلح با طالبان تغییر نخواهد آمد. قرار بود دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان هفته گذشته در پاکستان راه‌اندازی شود. دور اول مذاکرات نیز در پاکستان برگزار شده بود. پاکستان میگوید که در گفتگوهای صلح افغانستان تنها نقش تسهیل کننده را دارد. این در حال است که بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی مولانا سمیع الحق مؤسس مدرسه دارالعلوم اقانیه که به نام پدر طالبان نیز مشهور بوده و رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان است، امروز تا یک نشست در مدرسه‌اش واقع در اکور ختک از رهبری جدید طالبان حمایتش را اعلان کرده است. سمیع الحق در حال از ملا محمد اختر منصور حمایتش را اعلان کرده که میان سران طالبان هنوز هم اختلافات بر سر رهبری این گروه موجود است. یک منبع نزدیک به ملا یعقوب پسر ملا عمر به رادیو آزادی گفته که قرار است فردا تا یک نشست روی تعیین رهبری جدید گروه طالبان بحث شود. برخی سران طالبان میخواهند که ملا یعقوب که بر اساس گزارش ها 23 سال دارد و تازه از مدرسه دینی فارغ شده، به عوض پدرش ملا عمر رهبری این گروه را به عهده بگیرد. مجاهد. اما 3 روز پس از مرگ ملا عمر، زبی مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، با نشر اعلامیه اختر محمد منصور را رهبر جدید این گروه معرفی کرد. حکومت افغانستان تامین صلح و مذاکرات با طالبان را در اولویت کاریش قرار داده و در ادامه تلاش ها برای رسیدن به صلح، رئیس اجرایی حکومت افغانستان از مقامات مصر خواهان همکاری شده است. مقامات مصر به رئیس اجرایی حکومت افغانستان وعده سپردند که برای ختم جنگ در این کشور همکاری لازم خواهند کرد. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید عبیبزاده بشنوید.
ریاست اجرایی حکومت به این باور است که الازهر یا حوزه بزرگ علمی جهان اسلام می تواند در ختم جنگ مذهبی تحمیل شده بالای افغانستان کمک لازم کند. عبدالله عبدالله که در مصر به سر می برد، در دیدار با شیخ الازهر از وی خواسته تا با صدور فتوا جلو ادامه جنگ در افغانستان را بگیرند. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مصر به این درخواست آقای عبدالله پاسخ مثبت داده است.
رئیس اجرایه بحثانی بوده که مصر در این بسیار کمک کرده میتونه و عزیزه میشه که به صدور فتواها و به کمک شوه به پروسه صلح در افغانستان و همی جنگ خاتمه یابد. مصر هم تعهد خود سپرد که چیزی که مصر در این بخش کرده میتونه، چیزی که الازهر در این بخش کرده میتونه، از او دریغ نمیکنن و کوششان به این میباشه که جنگ افغانستان به پایان برسه و این جنگ کنار مذهبی از خود گرفته دیگه خاتمه یابد.
آقای فیصل همچنان گفت که رئیس اجرایه با نخست وزیر مصر نیز در رابطه به چگونگی تقویت روابط میان دو کشور در بخش‌های استخباراتی، صحت، مسائل فرهنگی و تعلیمی صحبت کرده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت افغانستان روز چهارشنبه به دعوت رسمی رئیس جمهور مصر در رأس یک هیئت دولتی برای اشتراک در مراسم افتتاح کانال دوم سوئز در رأس یک هیئت دولتی وارد قاهره شد. شمار از کارشناسان افغان این سفر آقای عبدالله را به مصر به نمایندگی از حکومت افغانستان عاری از مفاد نمی دانند. غفور لیوال یکی از محققین مسائل منطقه و جهان می گوید که مشروعیت جنگ در افغانستان وابسته به عقیده است و الازهر می تواند در راستای خاتمه بخشیدن به آن نقش مهمی را بازی کند.
اگر بزرگترین حوزه علمی جهان اسلام یعنی الازهر رسماً خاطر پایان بخشیدن مشروعیت جنگ جاری در افغانستان اقدام بکنه، من باور دارم که در اذهان مردم، در افکار مردم مشروعیت جنگ فروکش میکنه و این تأثیر میکنه بالای ازی که دیگر بهانه برای جنگ و ابزار سیاسی برای جنگ وجود نداشته باشه.
این حرف در حال مطرح می شود که در بیش از یک دهه گذشته در جنگ جاری در افغانستان هزاران تن کشته شدند، اما هیچگاه حوزه های علمی جهان اسلام در این خصوص از خود عکس العمل جدی نشان ندادند. گرچه شیخ الازهر مصر دعوت رئیس اجرایی را مبنی بر اشتراک در یک کنفرانس صلح در کابل پذیرفته، اما معلوم نیست که اقدام عملی این کشور برای پایان بخشیدن جنگ در افغانستان چه خواهد بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
شخصیت سال 1393 رادیو آزادی جواز خان نام دارد. در 15 ماه عمل سال گذشته، شبی که فرداش انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار می شد، کودک جواز خان وفات کرد. طبق معمول در روز انتخابات باید مراسم جنازه و تدفین دختر 6 ساله جواز خان برگزار می شد، اما این جواز خان معتقد به دموکراسی بود و وفات فرزند خود از همسایه ها و نزدیکان خود پنهان کرد تا مبادا آنها به مراسم جنازه بیایند و از رای دادن بازمانند. رادیو آزادی امروز تا یک مراسم ویژه از جواز خان قدردانی کرد و جایزه شخصیت سال رادیو آزادی را به او داد. همکارم جمشید عبیبزاده همین لحظه در استودیوی کابل رادیو آزادی با ماست و جزئیات دارد.
قسمی که شما گفتین فرشته جان، رادیو آزادی عصر امروز در یک محفل خاص جوایز و تحایف را به شخصیت سال 1393 رادیو آزادی که جواز خان است اهدا کرد. در این محفل تعداد از مقامات دولتی، شخصیت های فرهنگی هم اشتراک داشتند و همچنان نماینده از جامعه مدنی. هاشم مومند رئیس رادیو آزادی
جواز خان حامی دموکراسی خواند. بیشتر از زبان خودش میشنویم.
جواز خان دست یو شخصیت دی چه ده تیرو انتخابات و جریان که ده دموکراسی ده فرهنگ ده خپرولو پلاره که پیو بیسار اقدام لاس دوری کرد. ده ده لوش دموکراتیک او ملی شعور په هیواد که ده دموکراسی ده ارزښتونو ده خوندی کولو لپاره ده خلکو ده سرخندنو یو ډیرخه بیلګه.
باید بگویم که شخصیت سال 1393 رادیو آزادی یعنی جواز خان مرد است که یک دنیا درد را کنار گذاشت و نقش خود به حیث یک شهروند برای تقویت دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان ایفا کرد. پیشه جواز خان دهقانی است و در آغاز سال گذشته در یک وضعیت غیر عادی در روستای خود تخم مردم سالاری کاشت. استاد اسدالله غزنفر مشاور بخش فرهنگی ریاست جمهوری که در این محفل اشتراک کرده بود در مورد جواز خان چنین گفت:
ده انسان بنیادی ځانګړنې هم داده چې د ټولنې غم ورسره ای، د هم نو غم ورسره ای، او د دې غم د شوګدلو یو په سیاسي لحاظ بهترینه طریقه دا ده چې په اجتماعي مسایلو کې، په سیاسي مسایلو کې، په مدني مسایلو کې انسان فعال سي. د جواز خان غوندې خلکو اشتراک په انتخاباتو کې موږ ته دا راز ده کوي که افغانان د پردو له فشاره وژغورل، دوی حتی په دغه حالاتو کې هم په انتخاباتو کې برخه اخلي.
بله، قسمی که شنیدین استاد غزنفر جواز خان یک مرد خان که برای در غم و خوشی مردم خود شریک دانسته و همچنان در محفلی که امروز برگزار شده بود به این مناسبت سخنگوی رئیس جمهور ظفر هاشمی هم حرفهای در رابطه به این ابتکار رادیو آزادی داشت.
این ابتکار خودش تحقق میبخشه فرهنگ دموکراتیک را، ارزش های دموکراسی را که داره امروز در جهان رشد پیدا میکنه. این خودش تقویت میبخشه او ارزش های را که ما و شما همزمان و همواره کوشش میکنیم تا او مردم از او از مزایای از او لذت ببره. این ابتکار از جانب رادیو آزادی، اگرچه ما در وظیفه گذشته یک رقابت سالم با رادیو آزادی داشتیم، رادیو آشنا و رادیو آزادی، ولی این ابتکار رادیو آزادی واقعا ستودنی است و واقعا بین مردم افغانستان، قسمی که پیشتر اشاره کردم، فرهنگ شهروندی را رشد میده.
بله، رادیو آزادی همه ساله شخص را که در راستای تقویت دموکراسی و مردم سالاری و خدمات بشر دوستانه کارهایی را انجام داده باشه او را به عنوان شخصیت سال انتخاب میکنه و لقب شخصیت سال 1393 رادیو آزادی به جواز خان داده شد. بله فرشته جان،
همکارم جمشید عبیب‌زاده بود که می گفت رادیو آزادی امروز طی مراسم خاص جوایز و تحایف را به شخصیت سال 1393 رادیو آزادی داد. شخصیت سال 1393 رادیو آزادی جواز خان نام داره. او در 15 ماه عمل سال گذشته شبکه فردایش انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بود، کودکش فوت کرد، اما به خاطر از اینکه مردم بتونن به رای دادن برند از مرگ کودک خود پنهان نمود. در این مراسم که به خاطر تقدیر از جواز خان برگزار شد، مقامات و چهره های شناخته شده اشتراک کرده بودند.
خوب یا خوب پنزر و گلاس
در سال ما حدود بین 65 تا 95 آب ضایع تبرش شد. آبان های دیگری هم تو مصنوعی آباد می شود، آب های زیرزمینی کاملا هم می شود.
آب های افغانستان، سلسله از گزارش ها بر روزهای دوشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. فرشته نگاستم و در بخش تکنیک همکارم امان امیرزی مرا همراهی میکنه. ولایت قندوز امروز شاهد تظاهرات علیه پاکستان بود. ده‌ها تن از باشندگان و فعالان مدنی قندوز امروز به سرک‌ها برآمده و از پاکستان خواستند که از مداخله در امور افغانستان دست بکشد. همکارم اجمل آریان جزئیات دارد.
در ولایت کندز بر ضد کشور پاکستان مظاهره صورت گرفت. در ولایت کندز ده ها تن از فعالان مدنی، علمای دین، اعضای شورای ولایتی، استادان مکاتب، جوانان و بزرگان قوم بر ضد سیاست دوگانه و فریبکارانه پاکستان گرد همایی کردند.
مرگ به پاکستان! مرگ به خائنین پاکستان که در طول تاریخ ما را میخواهند مزاحمت کنند.
این گرد همایی تحت عنوان مداخلات خصمانه و حملات راکتی حکومت پاکستان در خاک افغانستان را شدیداً تقبیح میکنیم و خواهان توقف فوری آن هستیم و دست خوناشام پاکستان باید از خاک افغانستان قطع شود. راه اندازی گردیده بود. این مظاهرچیان میگویند که باید حکومت افغانستان فعالیت‌های تمام دفاتر سیاسی پاکستان را در داخل خاک افغانستان متوقف نماید و تا زمانی که حکومت پاکستان مداخلات اشکار خیش را متوقف نکرده باشد باید به دفاتر سیاسی آن کشور اجازه فعالیت داده نشود. چند تن از این مظاهرچیان برای رادیو آزادی چنین گفتند:
از سازمان بین المللی تقاضای ما این است که در این ارتباط با جدیت جلوی بی‌شرمانه ای از این حملات خونبار پاکستان را باید بگیرند. مردم عزیز آفتر به خاک خون کشیده نشوند.
هیچ کشوری را و هیچ جریانی را اجازه براش نمیدیم که با نمو توطئه هایی که دارن حریم ما را، اتفاق و وحدت ما را خدشه‌دار بسازن. این ملت ملت واحد است. این ملت پیامش وحدت و اخوت و سعادت و نیکبختی برای خود و برای همسایه های خود حتی برای دنیا هست. این همه که باید بدارن.
این معترضان از دفتر سازمان ملل متحد خواستند که هرچی عاجل جلوی حملات راکتی کشور پاکستان را در ولایت‌های شرقی کشور متوقف سازد. آنان با خواندن قطعنامه راهپیماییشان را در ولایت کندز در مقابل دفتر سازمان ملل متحد پایان دادند.
ما از حکومت پاکستان به خصوص سازمان نظامی این کشور می‌خواهیم که به افغانستان به عنوان یک کشور همسایه، مستقل، آزاد و دارای حاکمیت احترام بگذارد و از مداخلات سیاسی، حمایت از گروه‌های تروریستی و تجاوز آشکار است که حملات توپخانه‌ای دست بگیرد.
بر اساس گفته‌های کارشناسان، پاکستان دشمن سرسخت و دیرینه افغانستان بوده و هیچگاه این کشور با افغانستان دوست نمی‌شود و اصلاً پاکستان نمی‌خواهد که این سرزمین به یک کشور مترقی و پیشرفته مبدل شود.
سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در مسکو میگوید اکثرا روسیه و به طور خاص کرملین در مورد قدرت و نیت آمریکا تصور نادرست دارند. مایکل مکفال در صحبت با مرکز خبری رادیو آزادی گفت که یک مقام ارشد کرملین برایش گفته است که برای انتخابات و اهداف پالیسی خارجی مسکو به یک دشمن نیاز دارد. آرش ماین با جزئیات بیشتر.
مایکل مکفال که تا ماه جنوری سال 2014 میلادی به حیث سفیر ایالات متحده آمریکا در مسکو ایفای وظیفه می کرد و قبلا در دور اول ریاست جمهوری باراک اوباما به حیث مشاور ارشد قصر سفید کار کرده است، اکثرا توسط رسانه‌های دولتی روسیه و فعالان طرفدار کرملین اذیت شده است. مایکل مکفال که اینک به حیث استاد در پوهنتون سنفورد در ایالت کالیفرنیای آمریکا ایفای وظیفه میکند میگوید اکثرا روسیه و به طور خاص کرملین در مورد قدرت و نیت آمریکا تصور نادرست دارند، به این مفهوم که روابط پرتنش بین واشنگتن و مسکو به زودی بهبود نخواهد یافت. مایکل مکفال در یک مصاحبه با مرکز خبری رادیو آزادی گفت حتی قبل از آغاز ماموریت وی و قبل از آن که در مسکو با کسی ملاقات کرده باشد، تلویزیون دولتی روسیه در مورد وی مطالبه را نشر کرده بود. مایکل مکفال با اشاره به ملاقاتش با یکی از مقامات ارشد کرملین اظهار داشت. یکی از مقامات ارشد کرملین مرا مخاطب قرار داده گفت شخصی نگیرید، می دانید ما برای انتخابات و اهداف پالیسی خارجی به یک دشمن نیاز داریم. ایالات متحده آمریکا یک کاندیدای آشکار است و شما تصویر این دشمن هستید. این به خاطر نوشته های قبلی من به مثابه یک استاد در مورد دموکراتیزه ساختن و همچنان به خاطر آن که من یک فرد با صفات خاص آمریکایی هستم به این نقش کاملا برابر بودم.
I fit the role very closely.
جان تفت قبل از مایکل مکفال به حیث سفیر آمریکا در مسکو به طور نسبتاً نامحسوس ایفای وظیفه می‌کرد. مایکل مکفال میگوید باراک اوباما ولادیمیر پوتین را به حیثیت یک همتای بی‌پرده دارای تفکر روشن و عملگرا می‌پنداشت و روی همین دلیل بود که توانست موفقیت‌های مهم در سیاست خارجی با روسیه داشته باشد. به گفته مایکل مکفال سفیر سابق ایالات متحده ای آمریکا در مسکو، به هر حال اینک ولادیمیر پوتین از روابط صلح‌آمیز با ایالات متحده دست کشیده است و به مسائل جغرافیایی سیاسی یا ژئوپلیتیک به شیوه دوران جنگ سرد می‌نگرد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، مسکو نارامی‌های آخر سال 2013 میلادی در اوکراین را که در اثر آن ویکتور یانوکوویچ مجبور شد از قدرت کنار برود، نتیجه مداخلات غرب می‌داند. مایکل مکفال می‌گوید آنها از یک طرف باراک اوباما را ضعیف می‌خوانند و شعار مرگ او را می‌دهند، اما هر کاری را که داره وی می‌کند را تصور می‌کنند که برای از بین بردن روسیه طراحی شده است. به گفته مایکل مکفال، یک اداره و یک رهبری شایسته نباید هر روز در مورد از بین رفتن روسیه نگرانی داشته باشد. هیچ کس در امریکا در مورد از بین رفتن این کشور توسط روسیه تشویش ندارد. مایکل مکفال میگوید ما تشویش نداریم که یک شب ایالت تکساس به خاطر آن که روسیه مداخله میکند از امریکا جدا خواهد شد. من فکر میکنم امروز یک جنون حراس از قدرت امریکایی ها در روسیه وجود دارد.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن گستم تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتون حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.